درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه تمو ز اسمت څاروان هر کله کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم تیبي شارګوټي جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانی لیکلي د کابل شار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت تیبي شارګوټي به د سرطان د درملنې زیژنتون دارالیتام تیبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور بچی د سرطان په ناروغي تیر کال مړ شو. شغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وای د دې پروژې چارې نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل شار لپاره د 200 میگا واټ لمریزي برېښنا د تولید پلان دی چې په اتو میاشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 28 له انګلستان او دریمه د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبې د ځل په دوه هیوادونو پاکستان او متحده عربی اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیری وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمایزو پولیسو د پنځشنبه پورس په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه پورس په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیژې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پېښې شوې وې چې پراخ برګونونه یې پارولې دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وایي په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یو ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوې وه د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپل هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ټرمپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلې دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. زمو شغل آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې. د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب د راپورونو لخبري دوه ورسته یو شمیر طالب مشران پرون په یو غونډه کې را څرګند شول او په غیر مستقیم ډول خپل منځي اختلافات رد کړل.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي.
د کډوالو لوی کمشنری د افغانستان بشري وضعیت له ناورین سره ورته بولی. د ایران په سمنان کې د یو ایرانی له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو خلاف اعتراضونه شوي. په اورزګان کې فرهنګي فعالان وایي چې د دغه ولایت تاریخي آبدی د ویجاړې دوه په حال کې دي.
ټول برخه موږ وینو چې ویجاړې سوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړې سوي دي، او دغه تر څنګ نشه نشانی چې کوم ځای هم وسمن میر چې کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځین نور راشي.
د کندهار بزګر د کوکنارو متبادل غواړي.
خزمر هله داد چې مشته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کی چې زمش خلق دا غوسخه ګټه واخی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسله هغه چې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره د نووري د زینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول، پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشران په زینو غونډو کې را سرګن شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټل. په دیاره نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوه تدللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وو چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدای دی. د پنځشنبه په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضي وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې میاشتې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپل منځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روختون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخې د افغانانو زپل دي.
چیز است کوبیدنی مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روختون د نوو څنګه د پرانستې پر مهال وینا کوله، لنړی سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نو موري کته هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رات نکړل، خو د ستونزو د هواري لپاره پرسخم او حوصله ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک تقاضا لري یا د ملت بازي غوښتنه وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینی وختونه د ځینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغه لوی ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغه راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي وو حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې پنځ به پورز د هغه راپورونو لخبري دور سره څرګند شول او خبري وکړي چې په کې ویل شي وو د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي پاړه د دریز لامل د طالبانو د کابینه ډیر وزیران خوابدې دي او زینوی ان استعفا وکړي چې نه دی منل شوی. د خپل مشر څخه د زینو طالب مشرانو د خوابدې هغه محل زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرې چارو د سیاسي مرستيال محمد عباس ستنګزید نیول حکم ورکړ. ستنګزید چې په کابل کې د د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواد د باندې واستول شو، لڅ باندې وی میاشت رهي سي په متحده عرب اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافات راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندوني او د شیر محمد عباس ثانیگزي اوږد غیابت داسې پښتنې راولړوي چې آیا د اختلافات تاریخي هم یوازې تبلیغات دي که په اړتیا د طالبانو په لور پړو چارواکو کې اختلافات او رستربلي ژوريږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتري یا یو ان ایس سی آر وای د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو ان ایس سی آر په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې په تیر بیا د شزو پر وضعیت اندیشنه ښکاره کړې او ویلي دي چې شزې له سختو بشري او اقتصادي ستونزو د بشري حقونو له سرغړونو د خړو له نه خوندیتوب او طبي زیانونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه خبر کړی ویلي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقوقو سرغړونې، اقتصادي بي ثباتي، د خړو شدید نه خوندیتوب او طبي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواخي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې هم په ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه شوی او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او امځایونو ته د تللو راګرځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوې دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړ ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کال وړاندې وخت له رسیدو وروسته لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو راوګرځولي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څیړنو له مخې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او کار تر راګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال یو $1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورنت کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. په سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شهر کې افغانانو په سیګرزی او دوی لخپل کورونو نشراوتلې. نور حال په دې راپور کې
ورسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان دی او 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کې دوه تورن شو. دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستای. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسیدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی ده چې د ټولنیزو رسنیو له لوري خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو استعلا کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدی شهر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دوشنبه په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت قسمه
شي حالات شوي ک ډیره اړین اړتیا نه وي موږ له کور نه شوتلې ذات وی یا دوه ورځې څنګه نه ده کار تاسو د وامو کې موږ په څو پولیس ټول خار نه هر افغان په سکه بي ګنا او ګناګر ټول د ستونزو سره مخ دي.
جواد علي بخش چې د سمنان بل اوسیدونکو دی وایي چې پولیس هر افغان نسی او شړیه
وضعیت په سمنان کې ورسته له هغه چې ویل شوی څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی کنه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هر برخه کې د تلاشۍ پوستي خودل شوی او ټول افغانانو ته اندېښنه پیدا شوی چې دا ویل کیږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تیر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړای او د راپورونو لمخه سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوی دی. د کډوالو د همغږي مرکز ایم ایم سی د فبروري په 15مه په راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرې دل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي وو چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې ایران څخه څه باندې 1.2 میلیون بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د جمهوری پالګون یو شپیر مخکښو غړیو د اوکرين کلک ملاتړ اعلان کړ او د ترامپ هوغو څرګندونو ته خبرګون وشو چې زيلنسکي دیکتاتور بللی و. د جمهوری پالو ویلي د اوکرين د سولې په خبرو کې دي د اوکرين او اروپا غټي په پام کې ونیول شي. ترامپ د چهارشنبه پر ورځ د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي لټاکنو پرته دیکتاتور بللی و او ویلي وو ک زيلنسکي ژر اقدام وکړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نشي. نور جزئیات فريده سیال وړاندې کوي.
په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو شمېر لوړپوړو غړو د ډونالد ترامپ هغه څرګندونو ته خبرګون ښودلی چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي لټاکنو پرته دیکتاتور بللی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو ورځو کې د اوکرين پر ولسمشر سخت نیوکه کړې او په خپل خبرو کې د اشاره کړې چې پر اوکرين د روسیې د یرغل مسولیت اوکرين ته ورګرځي. د ترامپ وروستیو څرګندونو د جمهوریت غوښتونکو په منځ کې دا ویره خبره کړې چې لکیف څخه د امریکا نم لا تړبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جرأت زیات کړی. ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ پر خپل سوشل پلیټ فارم چې د ټروت په نوم باندې یادېږي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي لټاکنو پرته یو دیکتاتور بللی و. ترامپ ویلی و چې زيلنسکي ژر اقدامونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نوي. د امریکا د ولسمشر څرګندونې د جمهوریت غوښتونکو له هغې نظر سره په تضاد کې دي چې له هم اوکرين د روسي د یرغل قرباني ګڼي. دغه جمهوریت غوښتونکو د چهارشنبه په ورځ له اوکرين څخه کلک ملاتړ اعلان کړ او له مسکو سره یې د نرم چلند پر ضد خبرداري ورکړی دی. د امریکا د لویزنه یالات جمهوریت غوښتونکو سناتور جان کیدنی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو بیرحمه جنایت کار یاد کړی دی. ویلی دی د پوتین و چې جګړه یې پیل کړه. دغه پټکو زه د تجربه لمخې وایم چې هغه مافیایي بیرحمه جنایت کار دی چې د سټالین په څیر د وینو تګی دی. بل پلو د امریکا د میسي سي پی یالات جمهوریت غوښتونکو یو بل سناتور راجر ویکر وای د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو خبرې باید د اوکرين په ګډون تر سره شي او د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې ونیول شي. د راجر پټکو پوتین یو جنگي جنایتکار دی چې اډام نشي نو د ژوند تر پای د زندان ته واچول شي. په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند لوړپوړي غړي په داسې حال کې له اوکرين څخه کلک ملاتړ اعلانوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي له روسانو سره یې د اوکرين د سولې خبرې خې روانې دي. هغه پر خپل سوشل پلیټ فارم لیکلی و موږ له روسي سره د جګړې د پای ته رسولو په بریالي خبراتو بوختیو. هغه په خپل څرګندونو کې ویلي د اوکرين د جګړې له کبله په میلیونونو انسانان غیر ضروري وژل شوې دي. ترامپ د اوکرين پر ولسمشر د سختنیو کې روسل هغه وکړي چې زيلنسکي ویلي و ترامپ د روسي چارواکو د ناسم معلوماتو ښکار شوی او د هغه ټیم باید واقعیت ته ژمن ووسی. زيلنسکي د روانه سه‌شنبه په ورځ کله چې د ترکیه په سفر بوختو د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د امریکای او روسي لوړپوړو چارواکو ترمنځ د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو په اړه ناسته روانه و. زيلنسکي په ترکیه کې په یو خبري کانفرنس کې په ترامپ نیوکه کړې و چې په دې خبرو کې اوکرين ته بلنه نه ده ورکړې او دوی حیران ده چې ولې داسې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي و د اوکرين جګړه به په یو ورځ کې پای ته ورسوي، خو وروسته یې ویل دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته رسوي.
له خبرونو ور اخوا
په اروزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او دغه ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي چې که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. نور حال په دې راپور کې
دا سیمی د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیعالله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاچ د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړې سوي دي، دیوالونه ورسه ویجاړې سوي دي او دغه تر څنګه نش نشانی چې کوم ځای هم اوس مال میږي، کوم نش نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شی مال میږي. ته از موږ د ټول ملک لپاره اشتمنه ده کچری دی پندرنه دی ابدات ته وکی، نه وایز دا چې د اشتمنه به سي، بلکې د سیرانیان لپاره هم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور وسیدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولی نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته مشته څوک را ژوندې کې د خورجر د خوشالۍ خبره ده. دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابه سولې تاسو ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت کې خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی، نو زمرد مسولینو او زمرد مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی، نو دا پروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې وسبته دا کیږي چې د تاریخي ابدې ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدې موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کروندګر د کوکنارو د بدلو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمیر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدلو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي چې د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نشي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار د لوړ شاولی کوټو لسوالی د خلکو ژوند د وچکالی او د کوکنارو پر کار بندیز لسخت اقتصادي ستوند سره مخ کړی دی. د یادی ولسوالی د کړبی ناوی وسیدونکو جانغا وایي کڅ هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت خود دی بدیل برابرول یو جدیار کیاده.
دا زموږ په ګټه کې تمام سوچ کوکنار بند سو، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار سپه خو خلکو ګټه اخیستله، اوس خو ناغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسسات حکومت د دې څخه زموږ هیله داده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کی چې زموږ خلک دا غو څخه ګټه واخی، معنی اقتصادي واده جنې وکي. اغه لکه پستا، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور انجه، اغه باید زموږ خلکو ته دغه شان زموږ خلکو ته دغه کې چې زموږ خلک ګټه جن واخی.
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نه سي پوره کولای، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جن اخیستی، هغه نن بند سوله، نو د دې دغه شي چې اوسېدی شی موږ ته راکوس چې دغه تبادله وشي، انجې که سنجه چې که بل هر شی چې معنی چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته دې شی راکړي چې دغه تبادله راوګرځي. نالان راکړي موږ په مځکو کې کښېږدو، دغه تبادله راوګرځي چې تاریخ موږ نه کړو. اوس معنی دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول شي، که د کښته یې که بادام یې که سنجه چې معنی دا شي تبادله راوګرځي، دا کوکنار موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښي مو دي.
مانم عبدالحق جاهدی مخکې خودل ته کوکنار کړی کېده، اوس خو کوکنار بند سو. باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جوړ پرته کو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وای د جنو کروندګورو سره د بدلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. دغه په وینا حکومت کروندګورو ته د غنمو تخمونه، سری او د میوې نیالګي برابر کړي.
تخمونه ورته توضیح کړی دی، د غنمو تخمونه بیل توضیح کړی دی، د کوډون لغو تر څنګه کوډون وسره کړی دی، او دغه رقم د انزرو نالاندې او د انارو نالاندې او دغه یو ته توضیح کړی دی ورکړی دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسسات په مرسته د بدلی کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي. دا په وینا په کندهار کې پر ډیر لزری هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي دي.
د کندهار ولایت په ساته تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
که څه هم د طالبانو د حکومت او موسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلې، خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي. د کروندګرو په وینا د بدلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلې، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې رنګ کېږم، سره یو پنځو ملګرو هلته یې موږ راوړو، زندان ته یې راوړو، پوستکه شپه رامنه کړو، بیا زندان ته راوړو. زندان کې پنځه ورځې بندیان وو، هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي. ډوډۍ بلیا وایي یا بنه په پیو کوشناب کې څو شپې بندي کړي وو. هلته زموږ ملګرو مې کول ته وهلن ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو، او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوي تر اوسه پورې دولت له خوانه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. دا 2023 کال لسترونو مدا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعاله شوي دي، او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده، او د پراتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،